د امریکا د دفاع وزارت جک پوری چارواکي وایي که چیرته هغه راپورونه د پوز لخوا تایید شول چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي چې امریکایي پوځیان ووژني، موسکو ته به ځواب ورکړي. افغان پوز وایي د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژل شوي او نورې ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جکپوړي ایرانی قمندان قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. دا وروسته له هغه چې د ناقانونه چټکو او خپلسرو اعدامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو راپورترې اګنس کالامارات پنجشنبه په یو راپور کې د امریکا لخوا د قاسم سلیمانی وژنه ناقانونه او خپلسره وبلله. سلیمانی د جنوري په درېیمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په ډرون برید کې ووژل شو. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ساري ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ مشر وایي متحده ایالاتونه له کرونا ویروس سره د مبارزې په یو سخت پړاو کې دي چې اوس د دې ناروغۍ د تلفاتو ورځنی شمیر تر زرو اوړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورئ. د دې اونیز په ګدې میس کې په پکتیا کې د پوهنې په ډګر کې پر پرتو ستونزو خبرې شوي.
بدبختانه د پنځو کلونو راهیسې د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو دیارلس ښوونځي د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي دي.
مخکې تر دې چې پکتیا ته ولاړ سو، پکتیکا ته ځو. د پکتیکا ځینې اوسیدونکي او مدني فعالان په دې ولایت کې د نوي کابل بانک خدمتونه د قناعت وړ نه بولي او زیاتوي چې له مشتریانو سره د دغه بانک د مسؤلانو او کارکوونکو چلند هم سم نه دی. خو د دې ولایت چارواکي وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره به دوی خپل اقدامات کوي. نجیب الله الوخیل پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکي او فعالان په دې ولایت کې د نوي کابل بانک خدمتونه د قناعت وړ نه بولي او وایي چې مشتریانو سره د دې بانک د کارکوونکو او مسؤلینو چلند او سلوک هم سم نه دی. مدني فعالانو عبدالرؤف زهین او مبارک شاه آزادۍ راډیو ته وویل له یوې خوا د دې ولایت لرو پرتو ولسوالیو خلک د خپلو معاشونو لپاره په مرکز خرنه کې په ورځو ورځو انتظار کوي او لګښتونه یې کېږي، او بل لوري ته د نوي کابل بانک مسؤول او کارکوونکي ورسره د بعد را تر ویلو ناسم چلند کوي.
دوی چلند لول سره یا مراجعینو سره هیڅ د کینت وړ نه دا. نو موږ په ټوله کې مسؤلینو دا غوښتنه ده چې لومړی د منیجر او بیا د بانک ټول پرسونل تبدیل کړي. موږ خلک تهدیدوي، پولیسو ته بدو رد وایي، د تک اداري اصول معلوم وایي، د مراجعینو سره روغ چلند کوو. د پکتیکا د لری پرتو ولسوالیو نه خلک راځي دلته ماش ته انتظار یې په میاشتو میاشتو په هوټلو کې وختونه تیروي. هغه هم ماش نه لري که څومره دی په هوټلو کې مصارف پوره کوي.
د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی سید محمد چې دغه بانک ته د پیسو اخیستلو لپاره ورغلی وویل ساعتونه ساعتونه سره لمر ته د باندې په قطار کې ولاړ وو، خو بیا هم ونه توانېده چې خپلې پیسې ترلاسه کړي.
لاتنی میں بجو رہی سے تر دھونی دو بجو بری زور تب منتظر علم پلین کی تقریباً ٹوٹل 200 نفر ابول نو دا 200 نفروں کی یعنی دو اون شو کالج پہ دیورس کی یعنی پنجشپا گھنٹوں کی دا 200 نفر مکمل خلاص کی اما پخپل استر کو باندھا ہوئے دلچ مثال ہاگا نفر بچے ترمنگا آخر کی اور نمبر کی یعنی پن اوبل کے آخر ول ہاگوئی بہ مثال خبر اور سر غدوی کرمندان اور سر وکڑلا اور لاس کے بھی پنج سو افغانی ورکڑے نو دی باغا کسان مخت کرل
دا پکتیکا دی ولایتی شورا غړي اموي خلکو ورسره په نوي کابل بانک یا د ستونزې شریکي کړي. خود دې بانک د تشکیل کمښت او د مراجعینو ګڼګوڼې دا مشکل منځ راوړی دی. د ولایتي شورا غړي عزیز عزیز وایي
موږ دا تاییدوو چې کابل بانک کې ستونزه ده. کابل بانک خلکو ته په وخت د معاشات چې د اجرا کیږي هغه کې هغه ټکنه کیږي، خو ورسره په څنګ کې تشکیل وړوکی دی.
بلوری ته د پکتیکا ځای چارواکی هم منی چې په مرکز خرنه کې د نوي کابل بانک د کارکوونکو تشکیل لږ او د مشتریانو شمیر ډیر دی. د پکتیکا مرستیال ولی شیربادشاه اورګونی له مسؤلینو وغوښتل چې په اول ګام کې د نوي کابل بانک د خدمتونو ظرفیت لوړ کړي او کله ممکنه نه وي نو اړوند ادارې دي د ستونزو د هواري لپاره په بل مناسب بدیل فکر وکړي.
دغه د خلکو شکایت د حقیقت لري، موږ هم دغه شکایت لرو چې خصوصي سکتور دی. موږ د دوی په تشکیلاتو په زیاتولو کې یا د دوی په وړتیا زیاتولو کې مستقیم رول نه لرو، نو په دا اساس باندې د موږ هم غوښتنه دا ده چې دغه بانک یا د ظرفیتونه لوړ شي یا د موږ ته بله لاره پیدا شي تر څو وکولی شي د خلکو ستونزو ته رسیږي.
پکتیکا چې له لرو پرتو ولایتونو دی او یاد ولایت ورغلي لوی لارې هم امن نه دي، د نسبتا نورو امن لرونکو ولایتونو په شان پکې ځینې خصوصي بانکونه څنګه نه لري. د پکتیکا حکومتي ادارې مؤسسات او خصوصي شرکتونه اړدي چې د پیسو د لیک درالیک او پولی معاملو لپاره له همدې لګو بانکونو کار واخلي. هڅه مو وکړه په پکتیکا کې د خلکو د شکایتونو په اړه د نوي کابل بانک د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه د نظر څرګندولو ته حاضر نشول.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ. پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه زای سناریان هم د دې ونې پروګرام درته وړاندې کوم. په نن خبرونه کې موږ په پکتیا کې په هاني ته د انجونو د لسرسي پاړه باس کوو. د په هاني ریاست مسولین وای چې په دې ولایت کې شاوخوا اویا زر انجونې په مرکز د ولسوالیو کې په زده کړو بوخت دي، خو آیا دغه شمیر کافي دی؟ لا هم څومره سلنه انجونې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري؟ ستونزې څه دي او د ستونزو د حل لپاره د پوهنې ریاست مسؤلینو څه کړي؟ که وخت لرئ تر پایه مو ملتیا وکړئ. په نننۍ خپرونې کې راسره د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ززی، د پکتیا یو تن قومي مشر جنت خان منګل او د ښځو د حقونو فعاله نوشبه راسره مېلمانه دي. تاسو ټول په خیر راغلئ. رئیس صاحب، لومړی به له تاسې دا بحث را پیل کړو. په پکتیا کې د پوهنې اوسنی وضعیت څنګه دی؟
په ټوله پکتیا کې موږ څلور سوه پنځه به مکاتب لرو او دوه لکه درې شپېته زره زده کوونکي دي. د اوه نیم زره سټاف لخوا دغه زده کړیز بهیر د زده کوونکو پر مخ ورته وړل کېږي چې په دې کې تر زرو پورې زموږ ښځینه سټاف دی چې ښوونکي دي، اداري کارمندانې دي. پکتیا کې پنځه واړه برنامې د معارف فعالې دي او لله الحمد کومون ګواښ سره دلته معارف نه ده مخه. بدبختانه د پنځو کلونو راهیسې د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو دیارلس ښوونځي د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي دي. ولې په دې اواخرو کې تاسو مطبوعات اوریدلی وی چې هلته د خلکو په توسط باندې تفاهم منځته راغلی دی. د کورونا نه وروسته کله چې ښوونځي شروع کېږي په زرمت کې به د نجونو دغه دیارلس ښوونځي هم خلاص شي. پاتې دي نوي چې په پکتیا کې دوه لکه درې شپېته زره زده کوونکي دي چې تر اویا زرو یا درې اویا زرو پورې زموږ نجونې دي. پنځه اویا به باید نجونو مکاتب لرو په پکتیا کې چې هغه هلته لیسې متوسطې ابتدایي مکاتب دي او ډېری برخه چې هغه محلي ټولګي دي او دې ته ورته نور کوم تعلیمي پروګرامونه لرو. پکتیا کې موږ د نجونو لپاره هغه مختص کړي دي او په دې اواخرو کې یوه خور چې دلته تدریسي مرستیالې په توګه شپږ نفر په معرفي ښار کې وزو په صفت او شپږ نفر د لیسو امرینې موږ ګمارلي دي. په ولسوالۍ کې تر څو پورې موږ د خزینو لپاره یو مسؤول زده کړیز چاپېریال رامنځته کړو.
ډېره مننه رئیس صاحب. کور مآباد، خوشحاله اوسې. بیرته بیا هم درته راګرځو او په دې نورو ستونزو او همداشان له سره وړنو به بیا هم خبرې کوو، زرمت ته به هم پکې ورځو. اغلې نوشابې، ستاسو په اند کوم ارقام چې د پوهنې ریاست وړاندې کوي د زده کوونکو د زده کړو په برخه کې چې کابو اویا زره نجونې په زده کړو بوختې دي په مرکز ولسوالیو کې، ستاسو په فکر دغه شمېر کافي دی؟
دا چې اویا زره نجونې په پکتیا کې په زده کړو بوختې دي، دا شمېر چې دی نسبتا ښه دی د پخوا په پرتله باندې. ځکه که وګورو په پخوا وختونو کې هدا په مرکز کې موږ داسې سل نفر هم نه لرلې، خو اوس ماشاءالله چې اویا زرو ته رسېدلی دی، نو دا هم یو پیشرفت دی، پرمختګ بللی شو چې موږ په پکتیا کې خویندې وکولی شول چې دومره په دومره اندازه خویندې مکاتبو ته لاسرسی پیدا کړي، او انشاءالله نور هم چې دا بهیر جریان ولري دا شمېر په زیاتېدلی شي.
ډېره مننه آغلې نوشابې، تاسو به بیا هم راوګرځو. قومي مشر جنت ګل، له تاسو ډېره زیاته مننه چې باس ته راغلې او موږ ته مو وخت راکړه. دغه د زده کړو دغه بهیر چې رئیس صاحب تشریح کړ، د نجونو شمېرې تاسو ته وښوده، د ښوونځیو شمېرې وښوده او همداشان د ښځینه ښوونکو شمېر چې کابو زر نفر دوی وښوده، فکر کوئ دغه د پکتیا نفوس ته په کتو دغه شمېر کافي دی ستاسو
په
اند؟
معرف په افغانستان کې نه، په نړۍ کې ډېوه ده، پرمختګ دی. د معرف په وجود کې هر څه په سر وړنې شته دي. دا چې زموږ ورور د معارف مسؤول کوچی صاحب چې کوم نظر ورکړ، د واقعیت په بنیاد ولاړ نظر دی. موږ همیشه د پوره د معارف نه ملاتړ کړی دی او د زده کړو نه مې ملاتړ کړی دی. دا چې نفوس ورځ په ورځ زیاتېږي، ضرورتونه زیاتېږي، نو باید زموږ معرف ته مرکزی اداره نوره خاصه توجه وکړي. په څنګه باید د یادولو وړ وبولم لکه څنګه چې خور اشاره وکړه، د موقت ادارې نه مخکې موږ په پکتیا کې د نجونو د زده کړې کومه ښوونځی نه درلود. خوشبختانه وایم چې نن زموږ خوندې زموږ بچی په پکتیا ولایت کې په تعداد اویا زرو نفرو زده کړې کوي. د پکتیا ټول ولسونه په دې نظر دي چې باید زده کړې وکړو. په لحاظه په پکتیا کې د ځینو ولسوالیو کې هم قومي غونډې وشوې، قومي پریکړې وشوې. د قومي پریکړو په وجود کې لکه د لژې منګلو ولسوالۍ، لکه د میردکې د منګلو ولسوالۍ پریکړه یې داسې وکړه چې زموږ بچان او بچۍ باید ټول په مکتب کې داخلې کړو، او که چیرې څوک داخلي نه کړي د هغې د پوره د قومي نغه هم تعین کړه. نو په لحاظه زموږ ولسونه په نن سبا کې د معارف سره ډېره علاقه لري. دا تعداد چې څومره دی، کیدای شي یو څه مشکلات امنیتي وي، کیدای شي یو څه ستونزې عنعنوي وي، خو په څنګ کې یې دا ډېرې کمې ستونزې دي. اوله زیات تعداد ولس اوس معارف ته توجه کړی دو، معارف یې خوښ کړی دی، زده کړې خوښ کړي دي، که هغه د بچیانو دي او که د بچیو دي.
رئیس صاحب کوچی زازای، ګډونوالو هم یو شمېر ستونزو ته یادونه وکړه، فکر کوئ همدا ستونزې دي کله نورې ستونزې هم پرې دې باندې شته چې د دوی په خبره سره د دې چې ولس ورته لیوالتیا لري خوشمیری کم دی؟
ډېره مننه. دا چې پکتیا ولس په هر وخت کې په تاریخ کې ثابته کړې ده چې دوی د تعلیم تربیې او د ښوونې او روزنې سره سخته علاقه لري، زه دولت په تمامه معنا آمادګي لري د نجونو د تعلیم لپاره. موږ لپاره لومړیتوب د نجونو تعلیم دی په پکتیا کې، هلکان کړلی شي چې نورو ځایو کې هم رسیدګي وکړي. زه به دومره درته ویم، په پکتیا کې د مرکز په شمول، د ګردیز په شمول لاتو ولسوالۍ نه موږ نجونې فارغینې لرو. حتی موږ په سلګونو نجونې په څمکنۍ ولسوالۍ کې نه یوازې له دولسم بلکې له څوارلسم ټولګي څخه لرو. تاسو به یې عکسونه جناب والي صاحب د ولایت رهبري هلته موږ ورغلي وو، هلته په شاندارو مراسمو سره ولمانځل. همداسې د پټان په سرحدي ولسوالۍ کې چې صفري نقطې سره د نجونو مکتب ښکاري، په زرګونو نجونې هلته راځي له دولسم ټولګي، حتی له درملمین څخه فارغېږي. پاتې دي نوي چې په دې اواخرو کې جلالت مآب ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني چې هغه د معارف لپاره خاص توجه کړی و، هغه پکتیا ته سفر درلودلو، هغه نه موږ د ودانۍ غوښتنه وکړه. په ځانګړي توګه د پکتیا پوهنې ریاست رهبري په هر ولسوالۍ کې د نجونو یو ودانۍ جوړه کړې چې زه دروند قومي مشر د خلیلانو لیسه یادولی شم، په میرزاکي کې چې تعمیر جوړ شو او کار یې پای ته رسیږي. په هر ولسوالۍ کې لومړی موږ ودانۍ ورته جوړې کړې دي. دې ته ورته د حضرت علي مکتب چې د 40 میلیونه افغانۍ په ارزښت به د نجونو لپاره عملاً کار روان ده. د سیمین اکبري چې ډېره مهمه لیسه ده په څمکنۍ ولسوالۍ کې، هلته بزرګونو نجونې هلته تر لس زرو پورې نجونې د ښوونځیو په لور ځي. هغه هلته د 80 میلیونه په ارزښت باندې نجونو لپاره یوه ښکلې کمپلیکس ودانۍ جوړیږي چې د ټول اړین ملحقات به ولري. او پاتې دي نوي چې موږ اوس هم داسې ولسوالۍ لرو چې هغه هلته موږ نجونې فارغینې نه لرو، یوازې د نجونو ابتدایي مکاتب لرو. ستونزې شته. پکتیا تاسو ته بهتره معلومه ده، مخکې مشر د ټیکې ته اشاره وکړه، دلته کلتور حاکم ده، دلته ځینې کلتوري مسایل شته دي، په ځینې ځایونو کې امنیتي مسایل شته دي، په ځینې ځایونو کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون مسله شته ده، په ځینې ځایونو کې د خزینه ښوونکو نشتون مسله شته ده چې هلته خزینه ښوونکي نشته دي، والدین په اسانه سره خپلې لورګانې نه پرېږدي چې هغه نارینه هلته کښېني. نو دا ستونزې اوس هم موږ ته پاتې دي. خو په پکتیا کې ورځ تر بلې د الکانو تر څنګ د نجونو تعلیم په خورا چټکۍ سره روان ده، او موږ هڅه کوو چې په پکتیا کې لکه څرنګه چې کلتور حاکم ده، د کلتور ته په حاکموالي سره لومړی موږ مدیران د مکاتب خزینه وګمرو لکه څنګه مو چې ګمارلي دي، او بیا خزینه ښوونکي ورته پیدا کړو، تر څو پورې موږ وکولی شو چې په پکتیا ولایت کې دغه د نجونو د زده کړو بهیر څنګه چې روان ده نور هم پورته ولاړ شي، او په پکتیا کې یوه داسې ورځ هم راشي چې په هېڅ یوه ولسوالۍ کې موږ داسې ولسوالۍ ونه لرو چې هلته نجونې له دولسم ټولګي
څخه لګ وځي کو. دلته خلک ښوونځي بد وړي مثلا، هغه کوم ټکی دی چې د همدغه کلتور په اساس دوی ورته اجازه نه ورکوي؟
ښه، دا خو له ډېر پوها کلتوري مسایل تاسو ته بهتره معلومه ده. پکتیا کې چې هغه دلته موجود وو، که ډېر هغه تاریخي هغه به ملک صاحب یا قومي مشر درته ووایي چې دلته په پوخا وختونو کې څنګه د خلکو علاقه وه د مرانو، البته ښځینه د معارف سره اوس په څه شکل سره شته ده. مسایل ډېر شته دي. که چېرته په یو ښوونځي کې موږ نارینه ښوونکي ولرو او ښځینه ښوونکي ونه لرو، خلک په ډېر اسانۍ سره غلطه اجازه نشي ورکولی. مهربانی نیوی هم مس اون چاپیرال نشته بیا هم اجازه نشته نو دا هغه ننګونی دي جنو دي تعلیم پر وړاندې چې مونږی تر اوسه لزان سره لرو
رئیس د زرمت ولسوالۍ یادونه تاسو وکړه هل ته اجازه څوک نه ورکړي قومي مشران کلتور کا وسلوال طالبان
په زرمت کې وسلوال طالبانو د دې مخنیوي کړي او پنځه کاله مخکې او د دوی دلیل دا و چې هلته خزینه خوونکي نشته دي حتی په کولالګو کې مونږ ته د ولسم سم پورې نجونې رسیدلې بدبختانه بیا هم د وسلوالو مخالفینو لخوا هغه ښوونځي وتړل شول خو په دې وخیرو کې هڅې وشولې او مونږ یوې نوې طرحې باندې د زرمت لپاره کار وکړو هغه دا چې هغه جنکیانې چې په کولالګو کې یولسم سم ته یا لسم سم ته رسیدلې دي د هغوی د زده کړو بهیر مونږ خلاص کړو هغه له دولسم څخه فارغې کړو بېرته یې معلمانې کړو په هغو مکاتبو کې تر څو پورې هم کلتوري ستونزه له منځه حل شوي او هم د هغوی لپاره د کار د معلمي زمینه برابره شوې وي او هم والدین بیا داسې فکر ونه کړي چې دلته مونږ نارینه معلم لرو دغه په ځای ښځینه ښوونکي ورته ګمارل شي
رئیس صاحب دغه د زادران مشتو درې ولسوالۍ خبره په هر ځای کې یادیږي چې مثلا دلته د نورو خدماتو تر څنګ آن هلکان لا په ستونزو کې دي چې دوی زده کړې ورته ډېرې په کمو فرصتونه ورته برابر شوي دي نجونې خو بیخي ډېرې کمې دي بالاخره دغسې سیمو ته ستاسې معرف څه ډول ستراتیژي لري
ډېره مننه له تېرو درېو کلو راهیسې په د اتلسو کلونو کې په زدرانو کې بدبختانه موږ د دولسم ټولګي څخه نارینه فارغ نه درلودل نجونې خو په ځای خو په دې اخرو درېو څلورو کلونو کې موږ له شواک ولسوالۍ نه دیارلس نفر فارغین دولسم ټولګي هلکان ولرل او تیر کال پاته نه دي کې موږ له وس زدرانه شپږویشت نفر دولسم ټولګي څخه فارغین ولرل او همدارنګه سا کال په نن ندي کال کې موږ له ګردې چړې څخه هم د دولسم فارغین هلکان ولرو ایمنګ په لاره په زدرانو کې لومړی مهمه خبر دا چې مونږ الکان پاریګین ولرو ولی په دې او خيري وختونو کې څلورو پنځو کلونو کې زدران ته مونږ خسته وجو کړی تاسو وخت په وخت ټولنیزو رسنینو د زدران میشته ولسوالۍ او دی ودانې یو څونه او همدارنګه په وځي ولسوالۍ کې د نجونې ابتدایي مکاتبو تصویرونه ویډیوګانې او همدارنګه د دې ذکرو بهیر لیدل شي
مننه رئیس بیا هم درته راګرز اغلی نو شباب آیا تاسو په گاوند کې د سنجونې همشته چې زدکړې په نیمه کې پرې خوي
بلې دغه نه تنها په پکتیا کې بلکې په ټول افغانستان کې دا ستونزه موجوده ده زه چې په کوم ځای کې اوسېږم تقریبا اتلس کلونه سکوره دي فقط زه ورځم مکتب ته که نه د مرکز هم دی نه ولسوالي ده او مکاتب هم ورته نږدې دي نو زیاتره نجونې دي چې همې په نیمه کې مکتبونه پرېښودلې دي او هم دغسې دي چې جنکیان پرېښودل کېږي نه ځینې بیخي پرېښودل شوي نه دي او د ځینې چې دي په نیمه کې پرېښودل مکتبونه
کله چې دوی په نیمه کې زده کړې پرېږدي خوښه د دوی وي که د کورنۍ
نه نو کله چې انسان نجونې همیشه غواړي چې تعلیم وکړي او خپل هدف ته لکه نارینه چې غواړي خپل هدف ته ځان ورسوي همداسې نجونې مې یوه هیله لري یو ارمان لري یو ارزو لري چې خپل وطن ته خدمت وکړي او یو څه جوړ شي په آینده کې دا د کورنۍ تصمیم مې چې په نیمه کې د مکتب څخه وباسي او یا هیڅ مکتب ته نه پرېږدي
فکر کوئ دغه کورنۍ چې کوم ټکی یا کوم دلیل دوی ته استعمالوي هغه کلتوري ستونزې دي یا مثلا کومه بله خبره ده
ام کلتوریستونه استونز دی په دې کې چې دوی نه وړي چې کله چې لور له دولس کلنۍ څخه پورته شي مکتب ته لاړ شي ځکه دا دوی د ځان لپاره یو شرم یو ارت ګڼي چې څنګه د ما لور چې دولس کلنۍ ته رسیدلې ده زما له کوره ووځي او هغه د مکتب په لورې لاړ شي او بل ستونزه دا ده چې دوی داسې فکر کوي چې د نجلۍ چې مکتب ته ځي کېدای شي په لاره کې د هلکانو ځورونو سره مخامخ شي نو ستونزه همدغه ده چې څوک زړه نه ښه کوي چې لاړ شي د فامیل زړه نه ښه کوي چې خپله لور ته اجازه ورکړي چې د مکتب ته شي اصلي ستونزه هم کلتوري دي هم امنیتي ستونزې دي مختلفې ستونزې دي یوه ستونزې ته نه شو ویلی چې فقط دغه ستونزه ده ډېرې ستونزې دلته شته دي چې جنکیانې نه شي کولی په اسانۍ سره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي
په لرو پرتو ولسوالۍ کې تر اوسه داسې نجلۍ لیدلې ده چې د زده کړو سره بې کچې لیوالتیا لري خو نه ورته پرېښودل کېږي
زه خپله په احمد ابا ولسوالۍ کې کار کوم نو د تیر هفته کې ما یوه نجلۍ ولیدله چې تر اتمه پورې درس هم ویلی و ان تر دې فامیل یې له مکتبه لرې کړې وه دومره فشار باندې راغلی وه چې دا ډپریشن شوی وه یعنې رواني تکلیف ورته پیدا شوی وه همیش یې ژړل او ډېر بد حال کې وه زه غواړم چې خپلې زده کړې سرته ورسم خو فامیل مې ماته اجازه نه راکوي
خپله ستا په فکر کله چې تاسې لوړې زده کړې کړي دي تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ وی او په خپل یوه نجلۍ آیا کورنۍ قانع کولی شي په داسې مسایلو کې چې په نیمه کې زده کړې پاتې نه شي لکه د یوه نجلۍ
داس د زغپل د مکتب په دوره کې د ډیر ستونزو سره مخامخ شوم، د ډیر مشکلاتو سره مخامخ شوم. ما مخکې هم یادونه وکړه چې زه په داس یو محیط کې اوسېږم چې ما ته ټول پلارونه ټول باسواده دي، هیڅ بېسواده نشته، خو اما باسواده د مفکوره نه لري چې خپل لور مکتب ته پرېږدي. زه به چې کله مکتب ته تللم نو د امسایګانو لخوا به زما ورونو ته ډېر تهدید کېده چې خور دې مکتب ته ځي، او خور دې په ټیکري کې لاړه یا په چادري کې لاړه، چې دا هم د یو انسان هغه تاثیر لاندې راولي. نو زما ورونو به هم زما سره ستونزې مشکلات جوړول چې ته ولې مکتب ته ځې، پلانۍ نه ځې، پلانۍ نه ځې، ته ولې ځې. خو دا و چې زما پلار ډېر روشن فکر سړی و، خپل اولادونو ته قناعت ورکړه او زه زده کړو ته بلاره پیدا کړه. ان تر زه په ونوي کې له مکتبه فارغ شوم، د ششګر له لیسې څخه مونږ چې امادګي شروع کوله د کانکور، زه له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم، ځکه مونږ بل وخت نه لرلو د امادګي دپاره، مونږ به وختي تللو. نو کله چې وختي تللو مختلفو ستونزو سره مخامخ شو، چا به څه ویلي، چا به څه ویلي. ان د معرف د طرف نه آیاتان راغلل، بیا د رئیس صاحب نه ډېره مننه کوو، هغه مونږ ته مشکل حل کړه، امادګي پر مخ لاړه. نو دغه دی بل بلې پوښتنې په ځواب کې به مو زه دومره ووایم چې که چېرته فامیل لږ روشنفکره واوسېږي، خو کولی شي چې یوه نجلۍ قناعت ورکړي. او که روشنفکره ونه اوسي، نن سبا زموږ تاسې په کور کې یو متل دی، وایي ښځه یو د کور ده بل د ګور ده. نو دومره مشکله هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغې ته کښېني، چې یا پلار ورته کښېني، یا ورور ورته کښېني، چې دغه وکولی شي قناعت وکړي. هغې ته څوک غوږ نه نیسي، نو څنګه به وشي کولی چې یو پلار ته، یو ورور ته، یو مور ته قناعت ورکړي؟
حاجي صاحب جنت خان، د ناامنۍ تر څنګ دغه د کلتوري ستونزو خبره هم ډېره کېږي، خو دغه ټولې ستونزې یوه طرف ته پخپله ستا په څېر او یا ستاسو په څېر قومي مشران چې د یوه کلي، د یوې سیمې، د یوې ولسوالۍ رهبران بلل کېږي، هغوی دغه د نجونو شمېر څومره پورته کولی شي که چېرې په رښتینې هڅې وکوي، او هغه ستونزې څومره کمولی شي؟
قدرمنه، مشران پخپله په ټولنه کې واقعا یو رول لري. زه د میردکی د ولسوالۍ، د میردکی ولسونه چې څومره ولسونه زموږ موجود دي، موږ بار بار د دې سره غونډې نیولې دي او د هغو ته مې قناعت ورکړی دی. زموږ په ولسوالۍ کې د تعلیم، د تربیې په مقابل کې کوم خنډ نشته. لکه څنګه چې رئیس صاحب اشاره وکړه، زموږ په ولسوالۍ کې تاریخي نه دی دولسم هم لرو. زموږ لکه څنګه چې رئیس صاحب مهرباني وکړه، موږ هلته د نجونو دپاره د لیسې تعمیر هم معرف ریاست سرته رسولی دی. زموږ په کلیو کې چې رسیدګي کړای شي، زموږ په کلیو کې د تعلیم د مخنیوی هیڅ مشکل نشته.
دا راست په کې دی،
راست په دې کې دی. کله چې یوه ټولنه کې په د مشرانو کې احساس د وطن پیدا شي، احساس معرفي پیدا شي، نو دا راز مطلقا دا داسې معنا لري لکه یو ګرو چې په یو اتاق کې روشن کې د کړکۍ نه یې یا د شیشو نه یې د باندې رڼایي هم سي. زموږ ولسونه د معرف ګټه پوه شوي دي. زموږ ولسونه دا یایي چې نن چې ټاپ درجه مملکتونه دي، د ټاپ درجه مملکتونو دوی سترګې دي، دغه سر دی، دغه قوارادو، دغه وجود دی چې نن ټاپ درجه ورته ویلی کېږي. علت یې همدا شی ده چې هغو زده کړې کړي دي.
نو خلکونه باید څه وکړي بیا بالاخره؟ دغسې قومي مشران چې په نورو قومونو کې هم شته، هغو ته څه وړاندیزونه لرئ؟ لنډ
زما لنډ پیغام د پکتیا ټول ولسونو ته، بالخصوص قومي مشرانو ته، دا دی چې ټول قومي مشران په هره ولسوالۍ کې یو ځای شئ، جرګه وکړئ، د جرګې په وجود کې پریکړه وکړئ، او دا پریکړه د پښتو د جرګې د عناناتو په مطابق چې هغه هم جریمه ولري یا په اصطلاح نغه هم ولري، باید داسې پریکړه وشي چې په هر کور کې چې خوندې او بچیان موجود وي، هغه باید معرف ته ورشي، هلته ثبت شي، تر څو د معرف بهیر زموږ قوي شي.
رئیس صاحب، ډېره لنډه پوښتنه به له تاسو نه ولرو. دغسې قومي پرېکړې او دغسې قومي جرګې د پکتیا په معرف کې ښه رول لوبولی دی، په خاص کر د دوو ولسوالیو کې؟
ډېره مننه. او موږ جوت او مثبت تغیرات په دې برخه کې لیدلې دي. مخکې به چې مونږ هدف وټاکلو چې په پکتیا کې به مونږ 6000 ماشومان ښوونځیو ته شاملوو چې د ښوونځي سینې پر کړې په دې کې به مونږ هدف 1000 نجونې 1000 بالکان هغه دي په مساوي توګه چې د متوازن انکشاف نه یادونه کوو. مونږ به 3000 ته رسیدو ولې کله چې مونږ د پکتیا شاملور قومونو خاصتا د مونږ د پکتیا د منګلو شاملور کوم چې هغه د نرخو او د جرګې خلک دي دوی دغه تړونونه وکړل ایمون په جدید شمولانو کې پام وړ تغیر راغی یعنی زیاتوالی پکې راغی یعنی حتی تر دې پورې که چېرته د کورونا وایرس نه وای ساکل زموږ هدف 3000 هغه ماشومانو چې ښوونځي سینې پره کړی ښوونځي ته شامل کړو تاسو وایي په کنفرانس کې 6000 به نجونې وي. دې هدف ته مونږ رسېدلو د داسې قومي مشرانو او د داسې د قومي تړونونو په اساس باندې چې هغه په پکتیا کې قومي تړونونه خصن د منګلو په قوم کې هغه ډېر ارزښتمن دي او د داسې تړونونو په اساس باندې مونږ کړل چې د شاګردانو د نجونو تعداد په ښوونځي کې زیات شي.
اغلی نشبا تا چې زده کړې کړې ژوند دې بدل شوی
دا باندې چې زده کړ خپل یو رڼا ده یو ډیوه ده انسان په هر اړخ نه پويږي دې پیشرفت کې کولای شي د ما ژوند ډېر تغیر شوی ده که زه هم تر هر حد یعنی زه خپل مشکل کولای شم چې په خپل حل کم د خپل ژوند لار د خپل ژوند لار زه ټاکلی شم خپل هدف ته یعنی په خپل هدف باندې پوه شوم د ژوند بېخي ما ته رڼا ده ډېر تغیر ما پکړی په خپل ژوند کې.
هغه میندې او هغه پلارونه چې لا هم لورګانې زده کړو ته نه هڅوي او یا یې نه پرېږدي تاسو دی وی باسواده نجلۍ په صفات دوی ته کوم هغه خټه کې ښودلی شئ چې بل خلک دوی قانع شي او نجونې پرېږدي؟
هغه میندو پلارونو ته مې هیله مې دا ده ارزښت یې دا ده چې خپله لور خپلو زده کړو ته پرېږدي تر څو هغه خپل آینده خپل سرنوشت په خپله وټاکي او خپل وطن ته خدمت وکوي. یو مثال به ورکړم مونږ زه د خپله د احمدخیلو ولسوالۍ یم. په احمدخیلو ولسوالۍ کې نجونې د غره ته ځي پټیو ته ځي چادري کې نه ځي ټکرۍ ته ځي په هغه نه باندې مونږ نه شرمېږو هغه ځان ته اړ نه ګڼو شرم نه ګڼو په همدې سړک باندې هماغه ښځه هم تېرېږي او دغه جلې چې مکتب ته ځي په همدې سړک باندې تېرېږي. نو هیله مې ته دا ده ارزو مې ته دا ده چې داسې یو کار ته وهڅوه هغه کارونه کېږي موقتی کار نه دي داسې یو کار ته د خپل اولادونه وهڅوي چې تر څو دوی راتلونکي روښانه شي تر څو دوی وکولی شي چې په خپل راتلونکي ژوند کې افغانستان یو ډېر کړېدلی دردېدلی هېواد دی ډېرې ستونزې امنیتي ستونزې اقتصادي ستونزې مختلفې ستونزې پکې شته دي. موږ ډېرې کونډې لرو په دې هېواد کې ډېرې یتیمانو لرو که چېرته دغو کونډو تعلیم کړی وای آیا د بل لاس پاتې کېدلی چې بل چا ته پاتې شوي آیا په سړک نه درېدلی خو خپل تعلیم به یې کړی وای حد اقل که د تعلیم کړی وای خپل اولادونه یې ساتلی شوی. نو د پلارونو او میندو څخه مې هیله دا ده چې دوی د یو دوه ورځو دپاره ونه ګوري د خپل اولاد راتلونکي ته فکر وکړي د هغه نور مشکلات په نظر کې ونیسي چې زما اولاد باید په راتلونکي کې خپل مشکلات په خپله حل کړلی شي.
په ډېر لنډ پوهنې ریاست ته کوم وړاندیزونه ولرئ؟
د پوهنې ریاست ته مې وړاندیز دا دی چې په مرکز کې هم دما په هوای کمال په د ځینو ځینو برخو کې شته لکه ما د خپله سیمه درته وښودله چې او بل د لرو پرتو سیمو کې چې دی لکه څنګه چې قومي مشر هم یادونه وکړه ملکان باید کینی دوی باید تړونونه وکړي او ناګا کې ښودلی شي. دا مې د دوی څخه غوښتنه ده که چېرته دغه کارونه وشي انشاءالله په لرو پرتو سیمو کې او هم په مرکز کې موږ به وکولی شو چې په زیاته پیمانه نجونې ولرو چې زده کړې وکړي.
اجی صاحب جنت خان قومی مشه په صفات مو پهنه ریاست ته لړ وړاندیزونه څه دي؟
د پهنه ریاست ته وړاندیز دا کوم چې کوشش ته هتلو څه پورې وکي چې د خواندو د زده کړو د پوره استادان هم خواندې پیدا کړي. د پکتیا د قومونو فزاد متواتری جرګې مې کړې دي او سنوس هم وړاندیز مې ورته کړای دی هیله مې ده اوس د ستاسو د رادیوي طریقه غږ پرې کوم چې باید د پکتیا ټول قومونه ټول ولسونه په یوازې یوازې د معارف په خاطر جرګې وکړي پرېکړې وکړي تر څو راتلونکی نسل زموږ ټول باسواده شي.
ډېره مننه رئیس صاحب د دوی وړاندیزونو ته به ستاسو ځواب څه وي؟
ډېره مننه. خوښه ټکي ته اشاره وکړه د ما پوهاوي پروګرامونه او د دې لپاره به انشاءالله موږ له ډونرانو سره مختلف مقرر تماسونه نیسو چې تر څو د دوی لپاره بجټ پیدا کړو. خو که بجټ نه شو پیدا کولی موږ خو فرصتونه لرو موږ خو دینه مخکې چې تعلیمي کال شروع کیږي د پکتیا ټولو علمای کرامو په جمعتونو کې پراخ پیمانه تبلیغ کړی و 15 دقیقې د سنت او د خطبې ترمنځ دوی ته ځانګړې شوې وي معرف سره دوی خلک بده پو کړیو چې تاسو د خپل بچیانو ترڅنګ خپل نونې هم خوانځي ته ولېګي. ملک صاحب وړاندیز وکړو چې خزینه خون کې د زموږ لمړیتوب ده چې تر زره پورې موږ خزینه خون کې اوس رسیږي او په پکتیا کې هر الوسطې جلنې چې ده هغه چې راځي د پکتیا پوهنې ریاست ته چې مراجعه کوي چې زه د خون کې په صفت مقرریږم پکتیا، او موږ یې په اړوند مربوطه مکاتبو کې هغه د خون کو په صفت باندې مقرره وو تر څو پورې چې دغه محول موږ ټول خزینه جوړ کړو، امیرینې خزینه ورته وټاکو، خون کې خزینه ورته وټاکو. زه فکر کوم په پکتیا کې دغه ستونزه ډیره نږدې ده چې حل کیږي به، او په ښوونځیو کې به زموږ د نجونو ګیراپ لکه څومره چې دی دا به یو چند کیږي.
رئیس صاحب کوچه اجازه یې اغلی اجي صاحب جنت خان منګل او اغلی نوشبه له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه. قدمونه اورېدونکو له تاسو هم مننه. زموږ خپرونه همدلته پای ته رسیږي او تاسو د ازادي راډیو نورو پروګرامونو اورېدو ته رابولم. داله پامان
د ازادي راډیو اونیز بحث.